یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. دوستانو، په دې یوه ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي وو، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی یې درلود. په دې اړه په روان خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي دي. دوی له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. وزارت د نورو خوشې شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو دوی یوازې هیوادوال بللی دی. دفاع وزارت همداراز د طالبانو د یو کرولا ډوله موټر، درې موټر سایکلونو او د مخابري د یوې دستګاه د نیولو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټرو له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لری کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او وی ویل د شمیره د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. د ویلي ژر به دا موضوع ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي، او زیاته کړه چې له دې راتلونکي شنبې وروسته هیڅوک باید په دې پلیټونو پسې سرګردانه نشي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموله. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی، پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. ترامپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ترامپ د استیضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 202 غړیو د 199 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې، هغه سند لاسلیک کړ چې ترامپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ترامپ د استیضاح په پلوي رایه ورکړې. ترامپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی، او ویلي دي چې دا هر څه د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالی ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 استیضاح کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استیضاح لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنورۍ تر شلمې یا د ترامپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان چیرونکې د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لاسو څېړونکو د رسېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تېره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړې او ویلي و چې ډېر دغه ساینس پوهان چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړې چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه ویروس له واردو شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلد میټرز ویبپاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 93 میلیونه وګړي پر دغه ویروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه کورونای ناروغان تر اوسه مړه شوي دي. او د امریکا حکومت د چین د شنجن د سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګاوه. دا د چین پر کمونیست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ایغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي. د امریکا د ګمرکونو او پوله ساتنې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې امریکایي چارواکي به له خپلو صلاحیتونو د امریکا په ټولو بندرونو کې د دې سیمې د تولیداتو د ضبطولو لپاره کار واخلي. دغه ادارې وویل چې په سیمه کې په زوره کار کولو د خلکو د اړیستلو په څېړنو کې موندلې چې خلک د پور لپاره په غلامۍ نیول شوي، پر خوځښتونو یې محدودیتونه لګول شوي، بیرول کیږي، تنخواوې ترې ګرځول کیږي او د ژوند او کاروبار په برخو کې ورسره ناوړه چلند کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د دوړو هیوادونو ترمنز د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانیسته. افغان ولسمشر په اړه وایي
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان میگردد.
په روزګان ولایت کې به مو د جګړو له امله د بې ځای سوي کورنیو په ستونزو خبر کو.
کومو کوته کومو وروره داسې اړتیا درلوده، یو فریزم وروره بل وریازې و بل برانه نه په دې یخ کې نه وتایس، نه دا کچنیان مجه ته تلایس، نه زه د وایې وتایس، مخصه مې نه پوښتای چې داسې یخ کېدی.
دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلی څو دغلته د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي او په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې اونیز پروګرام لرو اورېدو ته بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو ترمنز د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په انلاین پرانسته کې وویل چې دغه پروژې د دوړو هیوادونو ترمنز اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو گاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنز به دوړخیزي اړیکې لا پیاوړي کړي. بلخو د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوغو دریو پروژو پرانسته د دوړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځو بلله او ویل چې د دوړو هیوادونو د اړیکه او لسیمه او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. په ډیر نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه ده. بلې مهرباني وکړئ تاسو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې د دې پروژو د پرانسته پر مهال کړی دي نور اوریدونکو ته وایست.
مننه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ نوري فایبر او برښنا د لیک پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درېګونو سترو پروژو د پرانیسته په انلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیسته سره به یو ور بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیز اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به شي. بابا ورود ولسمشر غنی خبرې.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق با پاکستان تاب و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تعقیب و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی می گردد.
دغه پروژو کې یو د اقینی اندخوی ترمنځ 10 کیلومتره اوږدوالی ریل پټلۍ ده چې د کار چارې بشپړې شوې دي. تازه البته بل د 500 کیلوواټ برېښنا نه همدارنګه له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي. همدغه پروژه او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 10 میلیونه ډالر بودجه جوړ شوی چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري لګښت پرې شوی ده. همدارنګه ولسمشر غني ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیلوي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورو نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف په دغه آنلاین پلانسکونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالی مسؤلیتونو په اخیستو سره له دغه دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي. همدارنګه ولسمشر محمدوف په دې هم ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نورې پروژې هم عملي کړي چې د دواړو هیوادونو خلک به ترې په کافي اندازه ګټه واخلي. فربجانی دا په داسې حال کې ده چې یو مشکل چې یادونه کولای شو هغه افغانستان کې د برېښنا ستونزه ده. دا مهال افغانستان په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ ده. کله خو له هغه هیوادونو چې برېښنا په وارداتي توګه افغانستان ته ورکول کېږي هغه قطع کېږي چې ګڼې ستونزې یې جوړې کړې دي. په نورو سرویسونو کې به په دې اړه لا جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم کورمودان چې د دې مهمو پروژو د پرانستي په اړه موریدونکو ته معلومات ورکړل. د دې موضوع د لاس پړلو لپاره د اقتصادي چارو په وحید الله غزي خیل صاحب سره د ټلیفون پر کړ شو دی. غزي خیل صاحب خبرونه تستړي مسې تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې تاسو هم د موضوع تعقیب کړی چې ولسمشر ویل دي چې د درې مهمې پروژې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې هم تاثیر ولري. یعنی ډیر بلا شي کې او اقتصادي اړیکه به پراخ شي. پر دې سربیره زه غواړم دا وپوښتم چې دغه پروژې د سوداګرۍ په برخه کې څومره اسانتیاوي راوستلای شي په افغانستان کې.
سلام ډیر مننه له دعوت نم. دغه پروژې خو ډیر چې د دوو هیوادونو ترمنځ او افغانستان دغه سیغت ضرورت لري ځکه افغانستان ترکمنستان د سیبیر هیوا درې پروژې هیوادونه دي په دنیا کې چې دا اوبو ته لار نه لري. افغانستان او ترکمنستان هم دغه هیوادونه دي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. ولې دغه چې پروژې بیا کولای شي چې په اقتصاد کې ډېر زیات سهم ولري او ډېرې ښې. خو متاسفانه دلته څو شیان ډېر مهم دي. یو دا چې امنیت ډېر مهم دی. اوس خو په فاریاب کې امنیت فوق العاده زیات خراب دی. ولسوالیو کې نو کچیرته امنیت درست پونوسی کې بیا څوک سرمایه گذاری نه کوي تجارت په دغه لارې نه کوي. زمونږ ډیر تیل د اقینی بندر د ترکمنستان ناراضي د حیرتانو د بندر ناراضي دا بل لویه مسله ډیره مهمه پروژه د ټاپی د ترکمنستان سره چې هغه باندې تر اوسه پورې جنجال روان دی. کاش کې دوی هغه ته ډیره ترجیح ورکړي وای د ټاپی پروژې ته چې هغه افغانستان ته تقریبا 300 تر 400 میلیونه ډالر پورې د ترانزیت ورکولې. همدارنګه افغانستان بیا چې کوم غاز نشو استعمالولای د دوی د غنه زیاتو د استعمال نه هغه په پاکستان خرڅولې شو. ولې متاسفانه چې په غیبه لري تر اوسه لا توافق د آسیایي بانک او د ترکمنستان لا نه دی شوی. افغانستان باید ډیره جدي توجه د ټاپی پروژې ته کړي وای ځکه 140 کیلومتره له افغانستان نه تیریږي. هلته به امنیت ډیر سوي د ځمکو قیمت سره لوړیږي کار خلکو ته پیدا کیږي د پاکستان او افغانستان هندستان او پاکستان یې دا ټول ته ډیره ګټه پکې رسیږي. نو بیا هم دغه سي بندرونه اقینی بندر د افغانستان لپاره لپاره مهم ځکه دی چې ډیر تجارت زمنګ د تیلو بالخصوص د غازو هغه د ترکمنستان سره دی.
بله غزخ سپتاسي د تیلو او د غازو د تلوراتلو یا پیسلا د لیش در لیش خبره وکړه پر دې لار باندې پر دې ریل پټلې چې پروژه چې پرانستل سو په دې باندې کوم نور شیان صدرېدای شي کوم نور شیان تکړه کولای شي
خپله خو اوس خبره ده چې دا پټلې د غلار چې خلاص شو په دې باندې خو د ترکمنستان منګ ډیر شین لکه وړه غنم لوبیا خوراکي مواد هم راوړلی شو او ډیر خو اوسه پورې خو بیا یو شی ده چې منګ لږ احساساتي یو هغه مکه چې سړی کری اول دا مالکۍ جوړوي بیا وروسته تخم پیشین بیا منګ دغه کارونه نه دي کړي منګ یو ناڅاپه دا شی افتتاح کړ په دې معنا چې د ولسوالیو امنیت مارکیټ دا شیان نه دي کړي بلکې چیرته دلته واوره وشي لارې بندې شي بیا دغه تیلو قیمتونه یا د ګازو قیمتونه ځکه لوړیږي چې دا غي خوانه بیا نه راځي دغه شیان منګ متاسفانه دا تخنیکی هغه موږ ته پام کړل شو فقط هغه شو ته موږ خوشاله یو چې دا شی افتتاح شو اقتصادي ګټه پیدا ای اجتماعي ګټه پیدا ای سیاسي ګټه پیدا ای دا خدای نه وایي چې امنیت ټول سوالي کې اندخوې کې په دې ځای کې درسته کنه ده موږ څومره اسکر حل تلرو کداګه سینا امنی وی خو بیا خلک زړه سکی چې دغه لارې نه تجارت کې ډیر خلک د ترجیح ازبکستان ته ورکی حیرتانو لارې ته ورکی نه غته اقینه ته اقینه پوڅ کې ده ډیر خده د افغانستان لپاره سره د چلګ لري ده را رسیدل بلګرانی خو او ولایتونو ته مغه شمالي ولایتونو ته ډیر خده ولې متاسفانه چې ما سره وسم د امنیت تشويشته چې امنیت تل تچنان جوړ نه ده.
بله غزخ د دې په کتو چې هم دغه عمل چې تاسو یادونه وکړل ده دا افغانستان د خلکو لپاره حیاتی دی مهم دی ارزش لري ورته دا راته چې مخکې د غواړم کوم لارو تیرېدل
مخکې خو منګه دا وړه غذایی مواد خو ډېر د پاکستان او د قزاقستان نه راتلل د حیرتانو د لارې او د پاکستان او تورخم د لارې راتلل ترکمنستان سره فقط منګه د تیلو او د ګازو دغه شیان راوړل خو په دغه لارې په پرانستو سره د پټلې دغه شیان خو اسانه کیږي او تفصیلات ډېر زیات پیدا کیږي خو اوس خبره دا ده چې منګه هلته څومره ذخیرې لرو فرض د سوداګرو لپاره کنه هغوی چې تیل راوړي هلته د ذخایرو لپاره انا تر تشته کنهشته غاز فرزن غاز څوک نشي ډیر وخت لپاره ساتل ځکه خطر لري تغیر لپاره انسانات تل موږ لرو کنه یعنی ما چې مستمر چې موږ احساساتي خلک یو فقط هغه شو ته خوشاله کیږو هغه علت دا چې موږ باید نور تفصیلات اول برابر کو ذخایر ورته جوړ کو د تیلو د غازو د خوراکي مواد او خیر هغه خوراکي مواد دومره ضرور نه دي زر نه خرابيږي خپل کیفیت د لاسن ورته ولې تیلو غاز کو بیا ډیر زیات خطرناک دي ساتلی نو دا شیان ورته جوړ شي امنیت ورته ونیول شي دې خاتم را انتقال شي ولې متاسفانه چې په دې شانه باندې تر اوسه پوری کار نه شوی امنیت ته توجه نه شوی ذخایر او تاغه سي چې لازم وا په خاني شکل باندې الته دي یعنی په خاطر سره کوم ذخایر او امغه سي دي هغه ته به توجه وشي څکه چې تجار خپل شی راوړي هغه باید دلته یو څو ورځې لپاره خو ذخیره کې چې ای دغه تصمیم ونی چې ځکه نه خاطر وې سم کابل ته نور ولایتونو ته کم ځای ته دغه شین لا تر اوسه په نظر کې متاسفانه نه دي نیول شوی.
بله د اقتصادي چارو په وحید الله غزه خیل سب ډیره زیاته مننه کوم چې اسمو شپلانه مو منل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس په د اقتصادي خبرونو زموږ همکار څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د دغو پروژو په آنلاین پرانستنه کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوه اړخیزې اړیکې لا ټینګې کړي. په دغو پروژو کې و د اقینه اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوي، بلا د 50 کیلو واټو برېښنا ده چې د ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. په کندهار ولایت کې د $100 میلیون په ارزښت د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کې ښودل سوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مرستیال حشمت الله غفری وایي چې دغه کمپلیکس به په شپږو پړاوونو کې په 1100 جریبه ځمکه کې د عینو مینې په صنعتي پارک کې جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه کمپلیکس له لورې به بزګرو ته ماشینري او پورونه ورکول کیږي. د کرنیزو محصولاتو پروسس به معیاري او په نړیوالو بازارونو کې به د افغاني کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیز کمپلیکس شخصي پانګونه سوې ده چې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به هم دې ته ورته کمپلیکسونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې که څه هم افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړ و، خو د معیاري پروسس او بسته بندي په اړه یې شکایتونه موجود و، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ لس پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سټډنګ پون 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندرې افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل اجمل اندرا کوي چې هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. ان سب خبرونه تشریح کړي.
مننه. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2019 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښه وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځنډ خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګ وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان سکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي، او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشور وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به د نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې و خبری غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوها د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینه پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوه دی، هغه څه چې نړیوالو ساينس پوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
د رضایت مننه کوم. اجملند و چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو په سفر خبر ولوس به ورسو امریکا ته چیرې چې د استازو جرګې له څو ساعتونو بحث وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال لپاره رای ورکړي. پر ترامپ تور دی چې د جنوري په شپږمه یې خپل پاریدلی پلویان پر کانګرس برید ته هڅولې دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت برید بلل سوی. د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا سوی دی. په دې اړه اصل لودین نور تفصیل راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استیزال لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوی وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 199 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورې د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ لویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک لپاره تر رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې زرګونه هغه کورنۍ چې د خپلو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي زیات یې تشنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. له یو شمېر دغو کډوالو سره د دوی پر ژوند ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته ځینو بهر میشتو افغانانو مرستې وکړې، خو دلته مرستو ته د اړو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي او د حکومتي او مرستندویو ادارو له مرستو پرته یې ستونزې نشي هوارېدلی. له دغو بې کوره کسانو سره د ازادي راډیو خبریال کتلی دی او دا راپور چمتو کړی.
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي. پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرې شدو تاړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوالو وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته پترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدو وروسته مرستې وسوي چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپل وو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکړه کړې او خاوندې هم په جګړو کې وژل سوي، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغه ازادي راډیو ته وویل سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لوري مرسته سوې ده.
وریاز یو بل بارانه نه پدې یخ کې نو وتاي سو نو وتاي سو نه دا چنیان ما جته تلای سو نه زده وای را وتاي سو مخسم نه پختای شي د سیاه کې دی یخ ته ریر دو دا زادي راځو سم ډیر خوشالي ډیر مننه کو دې خوشاله چې ژه درې هاده پر رسول دي در هر ځای پر ژه پورته کړی وسه نو راځو ګان چې چنداین زما ژه نه پورته کړ لکه دا زادي راځي چې
لادی پینځوس کورونی سره د مرستي بهرنی میش کې افغان لالمیر خان کړي په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ تر رسیدو چې پکښې کې کمبلی د ماشومان او لویانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل و په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته ویل
راډیو آزادی پروګرامونه چې موږ اوبو ډیره د افغانستان خلک باندې ماتر واقع کیږي او واسه د غړې وقت باندې د راډیو آزادی از دست راډیو ده چې د افغانستان د خلکو आवाज په هر چا ته په د جهان ته رسیږي او ما د تاسو خبر درم چې ډیره بد حال ده او आवाज صد وو چې جنگ وو د پدې خاطر باندې موږ په ځوڅ چاره د پدوس فامیل لپاره چې هغه کاری وو د کبلستر وو او تاسو به تل مرهم د جمپر وو جاکټ وو جراب وو دسکاس وو خاله وو
خدام رسی د غلطه د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې تر رسیدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنې مرستو ته اړ دي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. په نیم ساعت کی په راتلون کې نیم ساعت کې به مخکښ شو زونیس پروګرام او خو تر هغه د مخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله الدین څخه ورو
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینی انخوی ترمنځ د ریل پټلۍ د چې د جوړېدو کارونه تازه بشپړ شوی او دوه نورې د برېښنا د لیک د نوري فایبر پروژې دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغه پروژو پرانسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان دفاع وزارت وای هلمند کې د طالبانو له زندانه ډیر لستنه آزاد کړی دي. د وزارت ویلی چې د غزندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې 13 شپه پر عملیات شوې دي. وایي خوشی شو کې یو پولیس او درې نور عام هیوادوال دي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د موټرو له نمبر پلیټ نه بعد نه هدیر شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح اعلان کړه او ویل د شمیرو د ترافیکو پر ریاست کې رشوت اخیستو ته زمينه برابر کړې و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته پیو ویډیوئی پیغام کې چې بیګاش په خبر کړي پر کانګرس د تیرې اونۍ يرغل او پکیټ او تریخوالې غندلې. خو د اساسو جرګې د هغه اقدام یادونه نه کړي چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استیزا کړ. د روغتیا نړیوال سازمان چیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال کې په لهمدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څېړونکو د رسیدو خبره کوي او د امریکا حکومت د چین د شینجن د سیمې د پومبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګو. دا د چین پر کمونست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پایت رسیدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د یغور قوم او نور اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو سم مخکښ شت زیوري
مخکخې خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد بولس شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زیده لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ته اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د دې سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا ته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یو ټولنه لري چې 2015 شدي ورسره ثبت دي. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډېرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 2016 کال کې امریکا د بشري حقوقو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړور شذې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو اتلس کسانو په لیست کې شامل شوی چې د بشري حقوقو په برخه کې ولسته خدمت کړی دی. د مخکښ شذې پروګرام دی او زموږ ملمنه مقدسه احمد زیده چې هم دار زر سره اوس پر لیکه ده. مقدسه جانې خبرونې ته شرغلاست.
سلام بشیر خورتات او استاذ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول وروغ جوړ وي.
ډیر مننه چې وخت مو وېسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لومړی کده دغه ټولنه په اړه موږ اوریدونکو ته وایست چې دغه ټولنه کارونه یې څه او دغه دوه نیم زره شته چې تاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دا ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټولنه کې په ختیځه سیمه کې مونږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زمونږ د ماشومانو ځوانانو او ښځو باندې ډیری د کارونو برخه راڅرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د ښځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو، هغه ښځې چې له ستونزو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې مونږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو، هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي دوی ته تعلیم زمینه مساعده او دوی کفالت هغه تجارانو ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې مونږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دي او هغوی همیشنۍ مرستې چې مونږ ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حقوقتنې لپاره مبارزه او کار کوو، خیریه کارونه کوو، خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده او د کورنۍ کفالت ځینې تجاران ته ورکوو. نو په ټوله کې زموږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او ښځینهو باندې راڅرخي. او هغه 2500 ښځینه چې موږ سره ثبت راجستر دي، دغه ښځې دي چې هم بې سواده دي هم باسواده دي، دغه ښځینه له موږ سره ثبت دي. دوی مونږ چې کومه حقوقتنه کوو، دا مو پوهاوی کارونه کوو، دوی له مونږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره راټولیږو او وظایف ورسپارو، مسؤلیتونه ورسپارو. دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی، د حقوقتنې برخه ده، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده، د ښځو د حقوقتنې د حقوقو برخه ده، په ټوله کې د په دې برخه کې دغه ښځینه له مونږ سره همکاري کوي. او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده، له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده، وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانې. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته وایست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونې چې موږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو، چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټولو، هغوی کبال ټولو، هغوی شاقه کارونه کول، دا غوی انجونو ته مو د کار البته د تعلیم زمينه برابر کړی، دا غوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارتان ته ورکړی، وغه انجونو اوس تعلیم کوي. بل بل برخه زمونږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې او کمپاین په لار باندې چولای ته چې پدې کې هغه انجونو چې زده کړې په نیمه کې پرې خدای هیڅ تعلیم نه کړی، مونږ د دې کورنۍ ته ورزور تقینات ورکو، دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږیږو چې انجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي، له دوی سره غږیږو او بیا د دوی د کورنۍ راضي کېدو وروسته دغه انجونې مونږ په ښوونځیو کې شاملوو. چې د دې یوه ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته انجونې وي، دغه انجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیسته او دغه انجونې په ښوونځیو کې کېنولې، او مونږ اوسمهال له سلو پورته انجونې د دغه کمپاین په برخه کې ثبت راجستر کړی چې هغوی عمله نو لګیا دي خپل درسونه وایي، په ښوونځیو کې شامل شوي.
مقدسه جانې، دا تاسو د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې په راتلونکي کې دغو نجونو ته د کار زمینه هم برابر سي او دوی پر خپل پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو. زمونږ د ټولنې یو کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه نجونې چې دوی درسونه وایي او دوی ته باید کار زمينه برابر سي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کو او دا دغه کسب لالارې دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړي او کې هم خپل مصارف په خپل پوره کې، او یا د کورنۍ لنارینه او سره په ګړه د خپل کور هغو کې مسولیت په غاړه باندې واخلي. مونږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړې دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره خبرې کړې دي، تر څو او خویندې د کار زمینه برابره کړو او دغه خویندې سره په یو غږ کې سره او پر ځکه چې تاسو محتاج او نو اوسي. نو ځینې ادارې دي، ځینې نړیوالې ادارې دي، هغوی سره خبرې کړې دي چې هغوی دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځینې پروژې مونږ واخلو چې د خویندې په کې کسبونه زده کړي او دوی د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په خپله واخلي او یا خپل ځان سپورت کړي، حداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
اوس په ور سوخ خپل یو اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم خورشید، مخه ده جوړی اسه.
ډیر مننه چې تاسو آزادي رادیو ته زنګ وهلې دي. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که له مقدسی احمد زید څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
مننه خور، سلامونه، امید مده لوګر نه ما د خو دا پښتنه ده تنا په ننګا جلال آباد کې دغه پلتنه کې کندر ولایت کې هم او کندر ولایت کې د کوم ولایت کې د مختزنو هي او یو بل خوښ مې نه ده
مننه. امید صاحب، ستاسو پوښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جانې، تاسو د دې پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
بل ورور ته به زه دومره ووایم چې مونږ یوازې ننګرهار کې فعالیت نه کوو، د ختیځې سیمې کوم ولایتونه چې دي، کونړ، لغمان، نورستان، چې ډېرې مونږ بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تمځو، لوګر تم زو، په دغه ولایتونو باندې زمونږ ډېر غره چرخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو رسوالیو ورونه ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي. مثلا د ازري ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولای شو لوړپوړو امنیتي او چارواکو سره ناستې برابرې کړو، تر څو د خلکو کوم غږ چې د هغه هلته لوړپوړو چارواکو ته ورسوو چې هلته امنیتي امنیت په ښه کېدا کې مرسته او همکاري وکړي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به ځواب اخیستی.
مننه مقدسه جانې، اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ، مخکښ شدې پروګرام دی.
او خور جګر دی او ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو باندې کوم، ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته تاسو درنې مېرمنې ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم د جوزجان. اول خو زه خور د دې د یار په خاطر باندې، د دې د زحمت په خاطر باندې چې دې دې زحمت کړلې دي، د سوزو پارسه کې، د اعتماد او کوچنیانو پارسه کې، د دې څخه د خور په شکل تشکر وکم. او یاد لرو چې موږ د شخوندې په خپل اړخ لرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته اعتماد او کوند ته او شوزو ته خدمت کوي. دا زموږ ویار دی او دا مبارزې ته اړتیا لري. د دې سمانه کو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیاب پاتې شوی ده، تر ننه پورې هغه جایزې چې دی اخیستې دي هغه مو دې ته ویار دی. د دې زما د دې څه پوښتنه دا ده چې د ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته دا افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګې لري، یعنی پانګې لري کار کوي کې نه کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوسني عصر کې هغه ورځ موږ د رسنیو سوال یادو چې د کونړ په ولایت کې کوم خشونت چې د ښځو سره کېږي، هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې بیا ښځې پناه ور وړي او یا د ملکانو کورو ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیایي. دې په دغه عرصه کې څه کار کړی دی؟
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. مقدسه جانې، د لومړۍ پوښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکې په نورو ولایتونو کې د کار په اړه، د دوهمې پوښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته څه وایاست مهرباني وکړئ.
دوهمې پوښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې په رښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه، بلکې د ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سره خو ځې په دې برخه کې لري رئیس ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړې دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې هغه غوښتنه وکړي، اول ته ځینې داسې کمیټې جوړې کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکولای شي، او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل ده د کونړ او دې ته ورته نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونز او مشکل وسم په دې برخه کې ستاسو خپل خپل ستونز او مشکلات نه راوړي ادارو ته نه راوړي ځکه ډاریږي په دې باندې چې کچیرته خپل مشکل وې سم حکومت ته لاړ سم قانون ته لاړ سم یا حقوق بشر ته لاړ سم نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه په امن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونز او مشکلات ته رسیدګي وشي نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالۍ ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځای نه کېږي حکومت ته په دې برخه کې مو کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي کوم ادرس ته لاړه شي له چا سره تماس ونیسي په دې برخه کې مو کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي د دې جرأت ورکړل شي چې هغه هدې خپل خپل ستونزه تر حکومت ته ورسوي کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شونه بیا کولای شي چې مثلا په کونه ولایت کې امن کور نشته کولای شي لنګرار پر راسي دلته خپل ستونزه کېږي او یا حکومت وساتي نو په دې برخه کې ضرور ته وایم چې ان شاء الله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپل تشکیلات پراخ کړي او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونو کې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي د ښځو چارو ریاستونه تیار په غولت ولایتونو کې موجود دي مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کوم ستونزې پیښیږي خزینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدګي ورته کوي او خپل ځایونه لري د ښځو چارو ریاستونه بیا خزینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې بیا چې کله رسمي کوم هغې خلاصیږي وخت خلاصیږي بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي د ننګرهار مرکز ته رالیږي او په دې ډول ورته رسیدګي کېږي.
مننه مقدسه جانی اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام او زموږ میلمانه مقدسه احمد زید د ننګرهار ولایت څخه په دیخ پرونه کې میلمانه ده اوس هم ورزم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
راځه خان کوچې مینه ولایت خبر کوم دا کومه شګون ده شيږي خامخا غي وخت جنگ جدلو مرګ او ټپو دا کارونه راځي تاسو ولې د کوچې زما پورتفوليو په کوچې کې پښتنه کوي
پرختیا هم د دې ورو اندېښنه په ځای ده کوچانو ته له سر نه تر دا اوسه پورې هېڅ داسې خدمات نه دي عرضه شوي چې دوی ته یې ګټه رسېدلي. یوازینی مشکل د کوچانو دا ده چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کېږي دوی له یو ځایه بل ځای ته ځي کوچېږي او حکومت پرختیا هم چې یو څوک چېرته تر ډېر وخته پاتې نه شي دوی رسېدګي لږ مشکله یې ورته د کارونو خو اوس په یوه طرحه باندې کار کېږي چې د کوچانو وکیله چې په دې دوره کې بریالی شوی اغلی فرزانه کوچۍ په دې طرحه باندې کار کوي چې دا طرحه په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کله راغلي او موږ مور سره شریکي کړې وي او ځینې نواوریانې د دوی وي چې په دې کې د کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کړي سیار مکاتب دوی ته برابر کړي تر څو د دوی ماشومانو ته د دار زمینه برابره شي دوی ته د صحي خدماتو د رسېدنې په برخه کې کار وکړي نو په دې باندې کار کېږي چې دوی ته په هر ولایت کې د کوچانو ته ځانګړې سیمې وسپارل شي تر څو هغلته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا وسره یي یا مالته زندگی وکړي بیا له هغه ځای نه که دوی مثلا د اوړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د اوړي لپاره دوی دلته ژوند وکړي او د ژمي لپاره ځینې نورې سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند وکړي نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسیدګي وکړي یعنې معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمینه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمینه مساعده کړي نو په دې شکل سره کولای شي خو که چیرې د دوی ځایونه نه وي معلوم او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچېږي نو بیا په رښتیا هم رسیدګي د دوی لپاره سخته ده. مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچانو اوسېږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی حکومت ته مو غږ رسولی ده ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحي او په تعلیم په برخه کې او روغتیایي برخه کې دوی ته رسیدګي وسی په دې برخه باندې مونږ کار کړی ده. دغه ورور دی نه په کې ځنو پوهیږم چې دا ورور چیرته اوسېږي خو ټول ته په یو وخت رسیدګي نه کیږي خو مونږ کولای شو د ټول لپاره حکومت هم مونږ جوړ کړی ده هغه مشارکه کړی ده دغه طرح لاله کولای شو چې دغه طرح ومنل شي قبول شي او حکومت هغه باندې کارو کې د افغانستان ټول کوچان ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه مقدسه جانی. او ریدونکو تاسو ته ازادي رادیو مخکښه شې پروگرام او ری تر یوې لاندې وقفې ورسته به بیرته له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شدي پروگرام دوام لري. مقدسه احمد زیز مج میلمانه ده. مقدسه احمد زیز د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دی د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نوم یو ټولنه لري چې 2500 شدي ورسره ثبت دي. همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل او نور اوریدونکو به هم واخلو که دوی له مقدسی احمد زی څخه کومې پښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې
السلام علیکم. سپیرم د لوګر ازر رسالی څخه مقدسی خور ته حمیدا غوښتنه ده چې د لوګر په ازر رسالی مرکزی شبخانه کې د زنانو ډاکټرانو کمښت علم مقدسی خور ته حمیدا غوښتنه ده چې دغه تلګو پاملرنه وکړي چې څو زنانو ډاکټرانو راوسته.
ډیره مننه مقدسه جانی. تاسو د دوی پښتنه واورې د دوی وویل چې په د ازر ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی. په دې برخه کې چې خلک خپلې لوڼې د ښوونځیو ته پرېږدي زده کړې ورباندې وکړي چې په راتلونکي کې هغوی په خپله ډاکټران سي او خپلو خلکو ته په خپله خدمت وکړي تر څو پورې به د نورو ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټران راولېږي، ځکه چې په نورو ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د ښځینه ډاکټرانو کمی وي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
زما هم دغه نظر د ملالۍ خور، ځکه یو څوک چې خپله خور لور تعلیم ته نه پرېږدي، درس ویلو ته نه پرېږدي، نو سبا د دې تمه څنګه کولی شي چې ما د خور یا د مور یا د ښځې تداوی د ښځینه وکړي؟ کله چې مثلا په ټوله ازر ولسوالۍ کې داسې باسواده ښځه نشته چې هغه د قابلګي ووایي، غیر له یو یا دوه ښځو نه چې هغه د تعلیمونه پوره نه دي کړي، شپږم اووم پورې درسونه ویلي دي، هغوی بیا قابلګي درسونه ویلي دي او هغوی د دایې په صفت باندې په هغه ولسوالۍ په کلینیک کې یا په روغتون کې هلته کار کوي او د همدې له وجې نه هلته د مور او د ماشوم مرګ عمر هم ډېر زیات شوی دی. لامل یې همدغه ده چې هلته مونږ ډاکټر نه لرو. هلته له ځینې نورو ولسوالیو نه مثلا ځینې هزاره خویندې او ځینې نورې خویندې چې هغوی راځي د ازر ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو څه وخت دندې ترسره کولې، هلته وي خو په ازر کې امنیت ښه نه ده، اولته له ډاره ښځې له نورو ولایتونو څخه نه شي راتلی چې تر څو هلته خپله وظیفه او دنده اجرا کړي، نو تر څو چې هلته خپله د خلک همت ونه کړي په خپلو ښځو باندې، خپلو لوڼو باندې، خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړي، هغوی نه ډاکټرانې جوړې نه کړي، نو دا ډېره مشکله ده چې تر څو امنیت خصوی نه او بل ولایت د دوی تخزینه ډاکټران راسي. خو بیا هم په دې برخه کې ما د ورور مشکل واخیست د زینو نو ورونو سره چې هغوی لازر ولسوالۍ نه مراجعه کړي چې امنیت خراب ده، زه به لا غور سره په ګډ مونږ په دې مشکل باندې کار کوو، چیرته امکان دي چې بل ولایت یا د لوګر ولایت د لوګر ولایت له امن ولسوالو نه دوی ته ډاکټران یا قابلګان ورولېږل شي.
ډیره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته ملالۍ بشیر خور او مقدس افغاني ته. په تیر کې ځینې دغه ټولنې چې هغه د ځوانانو له خوا وي یا هم د مېرمنو یا د نجونو له خوا وي، دوی خلک راټول کړي او ځان ورباندې ورسوي او وروسته هغه ولس اندرس پرېږدي.
زه به دې ورور ته ووایم چې په رښتیا هم د دندې ښنه په ځای د ځینې ټولنې داسې دربارې جوړېږي، د ځینو رئیسانې جوړې، ځینو ولسي جرګې غړي جوړې کړي دي، ځینو قومندانانو ټولنې جوړې کړي دي چې یوازې د مغوی لپاره هغه ټولنې مرداباد غږ پورته کوي. زه د دې ورور د دندې ښنه په ځای ګڼم. د خپل ځان د په توګه چې زه خپلې مبارزې نه په شا کېږم، یوازې زه د ډاډ لپاره به دومره ووایم چې په ننګرهار کې کله ما مبارزه د لومړي ځل لپاره شروع کړه، نو دایې شو هغه وخت کې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړه چې هغه وخت کې طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلوده، هغه نامه حالات کې تر اوسه پورې زه لګیا مکاو فعالیت کوم. زه زما او زما د ټولنې غړي لګیا یو کار کوم. زه یوازې دې ورته دومره ویلی شم چې ضمانت یم دغه کېدای شي چې په دې نام نه شرایطو کې مونږ لګیا یو کار کوو، خپل سر مو په لاس کې نیولی د ټولنې ته خدمت کوو. نو مونږ پروژهي کارونه نه کوو چې یو څو پروژې واخلو هغه خلاصې چې نور فعالیت پرېږدو. تر اوسه پورې مونږ کومه پروژه هم نه ده اخیستې، خپل ټول فعالیتونه په خپله ډیزاین کوو، خپل پلان کوو او خپل هغه فعالیتونه د خپل حق الزیات په پیسو او د ځینو تجارانو ورونو په مرسته باندې چې په خیریه برخه کې مونږ سره کوي خپل فعالیتونه مخته وړو. نو زه فکر کوم د ورور پوښتنه به اخیستل شوي او ځینې انجوګانې د سي پي کې پروژې اخلي. په رښتیا هم هغه پروژې ځینې طویل مدت وي او ځینې کوتاه مدت وي. هغه پروژې خلاصېږي او له خلکو سره بیا ځان اندېښنه وي چې ولا ګواکې ټولې هغه ټولنې چې په ټولنه کې کار کوي هغوی یوازې د پروژو لپاره فعالیتونه او کارونه کوي چې نه داسې نه ده. ځینې ټولنې چې ته چې په واقعي ډول سره ټولنې ته خدمت کوي کار کوي او هغوی د خپلو کارونو نه پشا کېږي. او بل باید زه دا ووایم چې زه اوس مهال خپله دنده م لرم، خپل ښه معاش اخلم. نو زما څه اړتیا ده چې زه ټولنې له لارې فعالیت وکړم؟ خو زه په دې ټولنه دردېږم، په دې ټولنه ځورېږم، په دې ټولنه کې چې اوس هم ستونزې او مشکلات پیدا کېږي زه له خپل لیک وظیفې څخه ورته وخت باسم او زه هغه ستونزو ته رسیدګي کوم.
ډېره مننه مقدسه جانې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوشنې، څنګه یې؟
ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلې دی ازادي راډیو ته. تاسو خپل کنوم غواړئ ووایست او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بله خوشنې، زه خلیده یم او مېلمنې ته سلامونه وایم. کله چې وړاندې کوم تاسو خوندو باندې مونږ ویاړو چې اړې مونږ دې وطنوالو سره دې مونږ سره خدمت کوي.
ډېره مننه خالده جانې چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی. موږ به حتماً پر دې موضوع باندې بحثونه هم کوو. مخکې هم موږ د معلولینو ورځ چې د هغې ورځې په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه، راپورونه، ویډیوګانې او همداراز اونیز بحثونه جوړ کړي وو، خو په راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. مقدسه جانې، تاسو د خالده جانې پوښتنه واورېده. د معلولینو لپاره تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړي دي؟ تر اوسه پورې څه ډول مرسته مو رسولې ده؟
مونږ د خورته به دومره ووایم چې زما یو ملګری چې هغه صبرینډل نومي، هغه معلوله ده، ډېره بااستعداده او تکړه نجلۍ ده. هغه اوس مهال د شهیدانو معلولینو په وزارت کې مرستیال وزیره ده. هغې سره په همکارۍ باندې د ځینو معلولینو غږ مونږ په پورته کړی ده. دلته د معلولینو یوه شورا ده چې هغوی سره په همغږۍ باندې او زما د ملګري صبرینډر سره په همغږۍ باندې مونږ د ځینو معلولینو غوښتنې او ځینو برخو کې چې دوی هغه غوښتنې ته اړتیا لرله د دوی غږ مو رسولی تر لوړ پوړو چارواکو پورې. او معلولینو ته مو چې ده تر اوسه پورې چې کوم کارونه کړي دي هغه عملي برخه کې یوازې دا چې مونږ ځینو معلولینو معیوبینو ته هغه رسولي ویلچیر رسولي دي او هغه څه چې دوی ورباندې تګ کولی شي، هغه سامان آلات چې دوی ورته اړتیا ده هغه مو رسولي دي. او دغه مرستې مونږ له ځینو موسساتو ترلاسه کړې وې او ځینو ورونو تجارانو مرسته کړې وه. دغه مرستې مونږ د معلولینو سره کړې دي او دوی ته مو هغه څه چې ورته اړتیا ده رسولي دي. خو د تعلیم په برخه کې مونږ ځانګړی کار نه ده کړی. خو د روغتیا په برخه کې مونږ دومره باید ویل چې د ویلچیرونو په برخه کې او هغه همساګانو چې دوی ځانګړي همساګانې دي چې دوی ورته اړتیا لري او دوی ورباندې ګرځېدلی شي، یو څه مشکلات پې حل کېږي. مونږ په دې برخه کې کار کړی.
ډیره زیاته مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام اورید. له مقدسه احمدزی څخه ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او مقدسه احمدزی د لوګر ولایت اسری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسې دی. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، شذو او کوچنیانو دی. دی د کور په نوم یو ټولنه هم رامنځته کړې ده چې په دغه ټولنه کې 2500 شذې ورسره ثبت دي. دی سلګونو کوچنیانو ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده، او همدارز یې ګڼو کونډو او بیوزلو کسانو ته مرستې ویشلې، او ډیری کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. مقدسه احمدزی همدارز په کور دننه او په بهر کې ګڼې جایزې هم ترلاسه کړې دي چې د بشري حقوقو په برخه کې دی د فعالیت ستایلو په اړه ورکول سوي دي. ازادي رادیو 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ژبو ځانګړي پاڼي پرانستي. د پښتو وی پاڼي پته د pa.azadiradio.com/women او د دری وی پاڼي پته د da.azadiradio.com/women. پروتوکو ځانګړو پانو د شذو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پانې لاري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rferl.org. اوس هم د مخکښ شذې پروګرام پای ته رسیدلی دی، او بیا به هم له تاسو سره یو